شي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلام مومنی د عوامي نشین ګوند لخوا د پاکستان په پوز هغه غږ چې وای د پاکستان د عدالتونو د پریکړو احترام وکړي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمهیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. د خبرونې پر وستې نیمه کې دوا ونې د خبرونې جمهوریت غږونه او د سولې پر لور لرو. ولا هر سمخ کې خبرونه د ظفر خان نه
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وایي پوز دې د عدالتي پریکړو احترام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د اعتراضونو ثبتول پیل کړل او د هند وزیر اعظم وایي نوی قانون د مسلمانانو پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ سزا د اورولو پر ضد د پاکستاني پوز پر بیان اعتراض کړی. پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی وجل شوی مشر بشیر احمد بلور د ومتلین غونډې ته په وینا کې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل د پاکستانی د پخوانی پوځي مشر پر ضد د عدالت د پریکړې وروستو پیدا شو حالاتو حل داده چې هر څوک د عدالتي فیصلو احترام وکړي.
موږ د ادارو ترمنځ تصادم نه غواړو. آئین د ټولو باندې دی او د دې آئین احترام په ټولو لازم دی. او پرویز مشرف چې په موجوده وخت کې د یو سیاسي ګوند مشر دی ورته د عدالت لخوا په سزا ورکولو د یو بل ادارې داسې دړه کې نه دی ورکول پکار.
د ډیسمبر په 18مه د پاکستان یو ځانګړي عدالت پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا واوروله، خو پوز په همغه ورځ په دې فیصله اعتراض وکړ او خفګان ښکاره کړ. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او پرویز مشرف هم په پریکړه انتقادونه کړي دي. د کورمی چارواکی وای په علي شرزیو کې شپږ زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د ضلع د روغتیا افسر ډاکټر عدنان وای د علي شرزیو له مشرانو سره یې په دې اړه بیا خبرې وکړې، خو دا چې هغوی ونه منله نو په سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین ونه چلېدو. د علي شرزیو خلکو د شاملاتي ځمکې د لانجې په سر د اعتراض په توګه خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار کړی دی. په 2019 کال کې په پاکستان کې د پولیو یو سل یولس مثبت سونه مخې ته راغلي چې پکې نه هویا د خیبر پختونخوا دي. د پېښور افغان مارکیټ د ملکیت په اړه افغان او پاکستانی چارواکیو خبرې کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سرچینو نن مشال رډیو ته تایید کړی چې د عدلی وزارت د مرستیال محمد قاسم حلیمی په مشرۍ پلاوی د پاکستان له لوی څارنوال انور منصور سره کتلی او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم وګوري. دا وروستو له هغې ده چې په اکتوبر کې پولیسو د پېښور په افغان مارکیټ چاپه وهله ویتاړه. پولیسو دا اقدام د پېښور هایکورټ له فیصلې وروسته کړی وو چې پکې عدالت د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته د مارکیټ سپارلو ویلی وو. افغانستان د پېښور مارکیټ خپله شتمني بولي او د پاکستان د پولیسو اقدام په غبرګون کې افغان سفارت احتجاجاً د پېښور کونسلګری وتړله. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په افغانستان کې د انتخاباتو کمیشن نن د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل کړ. د کمیشن یو غړي قاسم الیاسی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل بهیر به درې ورځې دوام ولري.
فردا ساعت 8 صبح
د به ټول کاندیدان کولی شي سر له سبا خپل شکایتونه تر درې ورځو پورې په مستند ډول ثبت کړي او کمیسیون به د ټولو ته تر 15 ورځو پورې په قانوني ډول رسیدنه وکړي.
پرون د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شو چې پکې اشرف غنی د څه باندې نه هلک او درې زره رایو په خپلولو څه باندې 50% پوره کړل او عبدالله عبدالله په څه باندې 1,00,000 رایو په دویم لمبر پاتې شو. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو په کمیشن غږ کړی چې د انتخاباتو شکایتونو په اړه د مسلکي او شفافه قضاوت وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ډلې او همدارنګه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت سازې ډلې ویلي چې په نتایجو شکایتونه لري چې کمیشن ته به وسپاري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د شهریت په اړه د نوي قانون دفاع کړې ویلي دي چې په ملکی اوسیدونکو مسلمانان دې له دې قانون نه ډاریږي. په دغه قانون اعتراضونه کیږي چې د مسلمانانو پر ضد دی. نوموړي په نوي ډیلی کې پرون د غونډې ته په وینا کې ویل د هند مسلمانانو ته باور ورکوي چې دا قانون د هغو حیثیت ته هیڅ ډول صدمه نه رسوي. خو د شهریت په اړه د نوي قانون په سر اعتراضونه هم دوام لري. پرون په جیپور کې 200,000 زیاتو خلکو مظاهره وکړه. د څه باندې یوې اونۍ په مظاهرو کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي دي. د مودي په مشرۍ بهارتیا جنتا ګوند وایي نوی قانون له افغانستان، پاکستان او بنګلاديش ورغلو غیر مسلم کډوالو ته د هندي طبیعت د اخیستو موقع ورکوي. په ازبکستان کې د پرونو پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته د رایو د شمیرنې لړۍ روانه ده. دا د شوکت میرزایف واکمنۍ ته له رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې لومړني پارلماني انتخاباتو چې وشول. د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي د نتیجې به نن د پېښور په وخت د ماښام تر شپږو بجو پورې راڅرګندې شي. کمیشن وایي 80% خلکو په انتخاباتو کې رای کارولې دي. پرونی ټاکنې د نوي ازبکستان او نویو ټاکنو تر شعار لاندې ترسره شوې. د انتخاباتو په ورځ له ځینې انتخاباتي مرکزونو څخه د سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي وو چې پکې د ځینې رایې ورکوونکو لخوا د یو ځل نه د زیاتو رایو د استعمالولو خبره هم شامله وه. او د پولند او د روسیې د چارواکو ترمنځ په دې موضوع شدید لفظي شخړه شوې چې دویمې نړیوالې جګړې د پیلولو مسول څوک وو. د دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کوي چې تاریخ مسخه کړی او یا یې اړولې. ورسا پر مسکو تور پورې کړی چې د ستالین د زمانې د پروپیګنډې د بیا پیلولو هڅه کوي او د پخلاینې هغه هڅې ضایع کوي چې پخوانیو روسي مشرانو میخایل ګورباچوف او بوریس یلسن پیل کړی وي. د خبرونو پای اوس احمدالله د کرنسۍ اوبه او د هوا حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 40 پیسې او 201 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 180 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 1.5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رینیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار ظفر خان او د موسم حالو د کنټرول به مو د احمد رانا وریدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند په پوز غږ وکړو چې د عدالتي پریکړو دې احترام وکړي او دا یې هم وویل چې په راتلونکو ټاکنو کې په پولینګ سټېشنو کې د پوز موجودیت نه مني. خلکو د پولیو د ساسکو ورکولو خپل ماشومانو ته انکار کړی دی او دوی سه مسلې او ستونزو سره مخ دي.
هغوی داسې کیسه ده چې هغه ډیمانډ ریفیوزل وي ته ویلی شوي وو. هغوی د نوي سیستم نه خبر نه دي. مونږ به دې کې چې دی رو رو چې دی کم هسپتال ته ماشومان را ځي، کم به دې ګاډو کې چې را به دې پوینټس را ځي.
په میرام شاه کې دکانداران وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې پوره نه کړې.
می سره کیمه ودا شوی و می سره کیم لیکل شوی دی پکیم مرلې پکیم بلډینګ یې سبب باندې پابند او می هیڅ کلا کمپرمایز نه وکی.
د افغان یو پلاوی پاکستان تر اتک په اړه به هم ووري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال دې ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د نهونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورځو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورځو. د عوامي نېشنل ګوند مشر پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د غونډې پر مهال پر پوز غږ وکړ چې د پاکستان د عدالتونو د پریکړو احترام دی وکړي. هغوی ویل د پاکستان د پوز په ګډون د ټولو ادارو احترام کوي، خو دا به ونه زغمي چې د ادارو ترمنځ دې ټکر رامنځته شي او آئین دې تر خپو لاندې شي. تفصیل شبیر جان راکړي.
پېښور باچا خان مرکز کې د بشیر احمد بلور د اووم تلین په موقع
هغوی ته د هغوی ترهګر په ضد قربانو سیاسي خدماتو او بیا د هغوی زوی هارون بلور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. په دې موقع د ګوند مشرانو د پاکستان په موجوده حالاتو هم خبرې ترې وکړې. د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین خپله وینا کې د پاکستان د عدالت لخوا د پخوانی صدر او د پوج سرلخکر او د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر جنرال پرویز مشرف ته د سزا ورکولو وروسته د پیدا شوی حالات او پخ لول چې دوی د آئین ملګرتیا کوي.
پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں,
مونږ د پاکستان مضبوطیا غواړو, مونږ به پوځي امریت راتلو ته پرېنږدو, مونږ به د جمهوریت ملګری یو او د پاکستان د ټولو ادارو احترام کوو په شمول د پاکستان پوځ, ځکه دا پوځ کوم د بل هیواد نه هم زموږ پوځ دی. ډېر احترام یې کوو خو د آئین نه منل دا به کله هم برداشت نه کړو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ادارو ترمنځ تصادم نه غواړي او باید عدالت پریکړه ومنل شي. مونږ د ادارو ترمنځ تصادم نه غواړو او بیا د ادارو تصادم خو ډیر خطرناک وي. آئین د ټولو باندې دی او د دې آئین احترام په ټولو لازم دی. او پرویز مشرف چې په موجوده وخت کې د یو سیاسي ګوند مشر دی ورته د عدالت لخوا په سزا ورکولو د یو بل ادارې داسې دړه کې نه دی ورکول پکار چې ګنیدا پریکړه ولې وشوه. که د میانواز شریف په ضد پریکړه وشي نو ټولو ته قابل قبول وي. که د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد پریکړه وشي نو هغه هم ټولو ته منظور وي. پریکړه سره اختلاف کېدلی شي خو د دې سمه لاره عدالت ته دا پریکړه د عدالت ته او دا پریکړه به عدالت تلارې ختمول وي او تر څو چې د عدالت تلارې ختم شوی نه وي دا یو فیصله ده او دا به بنل پکار وي. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پرویز مشرف په ضد عدالتی پریکړه کې استعمال شوی په ځنې الفاظو ناخوښي څرګنده کړه او دا د دې ټولنې لپاره ناقابل قبول وګرځول. د ګوند سینر نائب صدر او د مردانه د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر او موجوده حکومت او بیا په تیر انتخاباتو سخت ټکونه وکړل او د دوی راتلل د ټګي او بلل او د رڼو ټاکنو غوښتنه هم وکړه.
پولیس اسٹیشن کے دن نہ پیرے پکار دے, نہ پولیس اسٹیشن میں باہر پیرے پکار دے. اولس ندا موقع ور کول پکا دی کہ اولس تخپل ووٹ پر ذریعہ مانے زالا خپل واقداران او خادمان چکم دی داغی انتخابو کی
پیا دا غنڈا کی حجی غلام محمد بلور دا اروخات هارون بلور زوی داریان بلور او دا ټولی سوبینا دا عوامی نیشنل ګوند غړو په غټه شمیره کې ګډون کړی وو او د دغه خبرونو علاوه د بشیر بلور د ترهګر په ضد د مړانې او د هغه په سیاسي خدماتو رڼا واچوله. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
اردوونکو داود عوامي نیشنل ګوند د یوې غونډې حال ولته بیا مسلم لیگ نواز بیا پرون په سوات کې جلسه درلودله چې ورته د یاد ګوند مهمو مشرانو ویناوې وکړې. د نوموړي ګوند د مرکزي جنرال سیکرټري حسن اقبال په دې موقع د وینا پر مهال وویل چې دا مهال په پاکستان کې سیاسي حالات ښه نه دي او د عمران خان د حکومت د ناقصه پالیسیو له وجې پوځ او عدلیه متنادی شوي ده. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات خوازخیل کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ مرکزی جنرال سیکرتر او پخوانی داخله وزیر احسن اقبال جلسې ته وینا کې ویل چې دا وخت پاکستان کې هم هغه حالات دي کله چې د مشرقي پاکستان د اولس حقونه نه منل کېدل او ملک دوه ټوکړې شو. دوی ویل پکار ده چې د تاریخ نه زده کړه وکړي شي. دا ملک چې لسه لپاره جوړ کړی شوی هغه لاره پریښودای شوی ده. احسن اقبال زیاته کړه چې دا وخت د عمران خان حکومت فوز او عدلیه متنازعه کوي. د ملک په لوی ادارو ټکونه کیږي.
فوج اور عدلیہ ہمارے قومی ادارے ہیں.
فوج او عدلیہ زمون قومی اداری دی. موږ د قومی ادارې بچکول غواړو. نن د ټولو ذمہواری ده د سیاستوالو, عدلیہ, فوج, د میډیا ذمہواری ده, د طاقتورو ادارو ذمہواری ده. په سنجیدګۍ سره چې موږ لاره خپل کړو کوم چې د قانون او آئین د بالادستی لاره ده
اور وہ قانون کی بالادستی کا آئین کی بالادستی کا راستہ تھا.
احسن اقبال زیاته کړه چې موږ د نورو داسې حالاتو توان نه لري. اوس وخت راغلی چې په جالی وټولو راغلی حکومت ختم کړی شي.
پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے.
پاکستان بچکول دی او پاکستان بچکولو یو لاره ده چې نوی ټاکنې وکړي شي, درغلو او سلیکشن حکومت ترکړي شي او منتخب حکومت راشي. د سلیکشن په ځای د ولس په ووټونو منتخب خلق راوستی شي او د پاکستان ولس د ګرانۍ او تباهۍ څخه وباسي او د پاکستان بیرغ یو ځل بیا په نړۍ کې پورته کړي.
پاکستان کا جھنڈا پھر دنیا میں بلند کریں.
د مسلم لیگ شمولیتی جلسې ته صوبائی مشر امیر مقام بشمول نور ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې. بلخوا حکومتي چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی د ولس په حقیقي ووټونو راغلي دي او د مخالف ګول لخوا ټول تورونه بې ځایه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو څخه د جوړې رهبر کمیټه یو غړي میا افتخار حسین ویلي چې کمیټې په پارلیمان کې دننه د وزیر اعظم د بدلولو په اړه هیڅ قسمه فیصله نه ده کړې. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز علي او مشر احسان اقبال ویلي چې رهبر کمیټې به راتلونکې میاشت کې په پارلیمان کې دننه د بدلون لپاره سیاسي هلې ځلې کوي. عبدالحی کاکړي تفصیل درکوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جنرل سیکرټري احسان اقبال د شنبې په ورځ ورته ویلي چې رهبر کمیټې به د واکمن تحریک انصاف له اتحادي ګوندونو سره رابطې پیلوي چې دارنګه په پارلمان کې دننه بدلون راوستل سي. خو کله چې پرون مشال ریډیو د رهبر کمیټې وغړي او د عوامي نیشنل پارټي مرکزی جنرل سیکرټري می افتخار حسین سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې دا د احسان اقبال یا د هغه د ګوند شخصي نظر کېدای سي، خو د رهبر کمیټې فیصله نه ده.
خدا فیصله ده نه، ځکه چې زمونږ ټولو پټو مشترکه ایجنډا ده. هغه کې چې کوم دی نو مونږ وایو چې دا حکومت د دنګلې پیداوار دی، او مونږ چې کوم دی نو دا الیکشن نه منو، او د دې په نتیجه کې چې کوم دی وزیر اعظم راغلی دی مستعفی شي. دویمه مطالبه زمونږ دا ده چې دوباره د الیکشن وشي. بیا درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې دا الیکشن دې صفو شي، او دا د مطلب د الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې وشي، د فوج په نگرانۍ کې نه. څلورمه نقطه زمونږ دا ده چې د آئین باره دستی چې کوم دی دا په مطلب دا به قایمه وو. البته که حسن اقبال ویلي نو دا د هغه د خپلې پارټۍ خیال دی، او هغوی مطلب د دې اظهار کړی دی.
تر حسن اقبال لمخه د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې دوی غواړي په پارلمان کې دننه بدلون راسي. د سیاسي چارو پوه وستوهید وایي چې مسلم لیگ نواز د پارلمان دننه د بدلون خبره ځکه کوي چې شهباز شریف غواړي له اسټبلیشمنت سره روغه جوړ وکړي.
شهباز شریف صاحب اپنے کیمپ میں جہاں پر ان کی
شہباز شریف خپل هغه ملګرو ته چې د روغې جوړې مخالف دي د اشاره ورکوي چې زموږ لپاره اوسم په واک کې دراتلو چانس شته. د پوز د مشر د کاری مودي غزولو معاملې پر ځای پرته ده. عمران خان په اقتصادي لانجو کې گیر دی، حکومت د جنرال مشرف په معاملې کې هم گیر ښکاری، نو ځکه شہباز شریف د پارلمان دننه د بدلون تګلارې ته لومړیتوب ورکوي.
وہ اس کی تہ اوپر رکھ رہے ہیں اور سامنے رکھ رہے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کا.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 کال په انتخابات کې فوج د دندلې لاري عمران خان په واک کې راوستي، خو تحریک انصاف، فوج او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي او ټاکنې شفافه ګڼي.
په پاکستان کې د دسمبر په 14مه د 15 ورځو لپاره د پولیو ضد کمپاین وچلېدو چې پکې میلیونونو ماشومانو ته د ګوزن ضد ناسیاس کې ورکړل شول، خو د کورمې د علي شیرزو زرګونه ماشومان له دې پروسې بې برخې پاتې شول، ځکه چې په هغه سیمه کې ځایي خلکو د شاملاتي ځمکې په سر د لانجې له وجې د پولیو ټیمونو ته اجازه ورنه کړه چې خپل کار پر مخ یوسي. تفصیل طارق ورکزی راکړي.
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان خان وائی د الشرزو له مشرانو سره بار بار مذاکرات وکړل چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي، خو هغه ونه منله او خپل احتجاج جاری وساتلو، نو داسې هغلته دوی کمپاینونه کړې شو. ډاکټر عدنان خان زیاتوي په شاملتي ځمکه د کونو لنګولو د الشرزو پر مطالبه ځایي انتظامیه سمدستي هیڅ نشي کولای، ځکه چې ور باندې له عدالته مخالف فریق سټی آرډر اخیستی دی. چارواکی دا هم وایي موږ به د سیمې پاتې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په هر حال کې ورسوو، ځکه چې په ملک کې وایرس موجود دی، نو دا خطر شته چې هغلته څوک ترې متاثر شي.
هغوی داسې کیسه ده چې هغه ډیمانډ ریفیوزل وي ته ویلی شي، هغوی د نوي سیستم نه خبر نه دي. موږ به دي چې ورو ورو چې کم هسپتال ته ماشومان راځي، کم به ګاډو کې چېرې به پوینټس راځي،
په یاد ضلع کې تر دې مخکې هم ځایي اوسیدونکو او مشرانو د خپلو غوښتنو پوره کولو په پلمه د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه ده اخیستې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د ادارې یو چارواکی ډاکټر ندیم جان وایي د پولیو وایرس هله ختمیږي کله چې دغلته هر کس په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. ډاکټر ندیم جان زیاتوي د خپلو سیاسي، ولسی او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره ماشومانو ته واکسین نه ورکول د خپل نوي کول سره یو لوی ظلم دی.
پولیو یو ډېر بې ضرر
کاز دے دا نیشنل ایمرجنسی دا دا یو قومی فریضہ دا جس طرح کوئی یہ قسم ڈیمانڈ ہم کرل نہیں پتا دا کوئی یو نیک کار دے اور دے مسلمان مستقبل دے مسلمان دے صحت تے بچاؤ دا پارا دے
پاو کورما کے دا پولیو مرض پر زید 15 روزانے مہم لاش پڑا سم دسمبر پیل شوے وو چی پاکی تر 15 کالا کم تر یو لک او 15,000 زیاد ماشومانو تا دا پولیو چاچ کی ورکلے شول پا ملکی سک کال یو سل یو لس دا پولیو مثبت کی سنا لدل شوی چی پاکی نہ ویا پاکی پا خیبر پختونخوا کی دی تارک رکزے مشال ریڈیو پی خبر
تس مشال ریڈیو تا وگی اور دن کو د افغانستان یو پلاوی دا محل په پاکستان کې دی او دغه پلاوی سهل زلی دی د دوی په دې حالو زلو باندې زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې نظر ساتي د نګ دین ساری ورو طاهر خان ته طاهر خان ستړی مشو کدار ته وای چې دغه پلاوی دا محل څه مصروفیات دي
اسلام آباد کې د افغان سفارت سرچینو دغه رنګه د پاکستان هم سرچینو مشال ریډیو ته دا ویلي دي چې کم 15 کسیز پلاوی د افغانستان د انصاف د وزارت د مرستیال قاسم حلیمی په مشرۍ اسلام آباد کې دینو دي اولنې غونډه د پاکستان اټارنی جنرل منصور خان سره کړې ده بیا یې روستو وزارت د پاکستان قانون چې دی هغه یو اډیشنل سیکرټری دی هغه سره هم لیدلې دي سلور بجې به دی ګوري د پاکستان د قانون وزیر فیروغ نسیم سره او بنیادی ټکی چې دی موضوع چې ده هغه یو قانوني لار او باسل دي چې په پیښور کې کم د افغانستان التزمکه ده چې افغانستان د زمونږ د یو مارکیټ ته او پاکستان وی چې په پیښور کې د سپریم کورټ چې کومه څنګه غي فیصله کړې و چې دا یو الته یو د پیښور یو کس ته د غي ملکیت په اړه باندې فیصله کړې و نو هغه لاندې بیا راغلی و پاکستانیان دا خبره کوي چې دا قانوني مسله ده د عدالت فیصله کړې ده افغان حکومت دغه نظر سره اختلاف لري بلکې ځینې افغان چارواکو خدا هم ویلي دي چې د کم سړي په نوم باندې د دې فیصله شوې ده چې د دې مالک ته هغه دی چې موږ په سر شوکت کشمیری دی چې موږ لیدلی نه دی او نم دغه زامن لیدلی دي نو بهرحال یو لانجه ده او د دې په بنیاد باندې تعلقات ډېر زیات خراب شوي کله چې په مارکیټ باندې هلته د پیښور پولیسو چاپه وهلې وه بیا د افغانستان ملي بیرغ جنډه لرې کړې وه وروستو بیا افغان سفیر د اسلام آباد نه تللې وه جنډه لګولې نو ډېر یو مشکل پیدا شو افغانستان بیا په اکتوبر کې خپله کونسلګري موتړله په پیښور کې د احتجاج په توګه چې تر اوسه پورې تړلې شوې ده نو یو لانجه رامنځته شوې وه
طاهر خان کلن غون ته راته ووایي چې آیا د پلاوی یا په دې ملاقاتونو کې ښکیل خلک داسې خوشبین دي چې د دې مسلې بس لا راوځي
دا یو مشکل سوال دی ستاسو او د وخت نه مخکې وي چې څه وته وویل شي لیکن دا خبره ده چې کله مسله پیدا شوه نو بیا دواړو غاړو په دې باندې اتفاق وکړ چې د دې قانوني چې کوم اړخونه دي په هغه باندې دواړه هیوادونه کی خبرې وکړي او د پاکستان د استخباراتو مشر چې سمو د وړاندې کابل ته کله تللی وو او د خارجه وزارت سکتر هم ورسره وو نو هلته چې کوم ملاقاتونه شوي په هغې کې دوی په دې باندې اتفاق کړی وو چې یو تکنیکي کمیټې جوړه شي چې دغه د پېښور د افغان مارکیټ مسله او دغه رنګې نورې چې کوم مسلې دي په هغې باندې دواړه غاړې خبرې وکړي نو دا سفر هم د هغې په بنیاد باندې شوی دی او ګوري چې آیا افغانستان حکومت د دغه فیصلې خلاف د جایزه ریویو پټیشن چې ورته وي هغه کولی شي بیا پاکستان پاره کې څه ځکه د دې خبرو بنیادی هدف چې اوس په اسلام آباد کې روانې دي هغه هم دا دی چې قانوني طریقې سره سل لار راوباتل شي چې د افغانستان هغه خدشه او د هغې هغه چې کوم اندېښنې دي هغه هغې ته جواب وویل شي ځکه دلته په اسلام آباد کې یو افغان چارواکي دا هم ورته ویلي وو چې دوی سره دا فکر دی چې دغه خدمت لاړه نو په دوی خو په هر ځای کې ځمکې دي کېدای شي سبا نور دعویدار مخې ته راشي چې دا ځمکې زمونږ دي بهرحال خبرو د وروستو به پته ولګي چې نتیجې څه مخې ته راځي
ډېره ډېره مننه
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات ترازو سسپام یو بل موضوع تر راغړوم د میرامشاه بازار تجارانو او د جایداد مالکانو له یوې نه راهیسې پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د مرلۍ په سر به 45 لک روپۍ ورکول کیږي خو ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکوي په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي
د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټې جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي احتجاجی دوام لري. پریکړه یې کړې چې دولت ورسره د توانونو کمې ژمنې کړې هم هغه ماویزې غواړي
چې می سره کیمه واده شوې وه. می سره کیم لیکل شوې دي په کیم مرلې په کیم بلډینګ یې صوبه بندې پابندې او میش هیڅ کله کمپرومایز نه وکړي. پانای واری په میش کامه نه غوړي او چې کیم خال دای په میش چکړې دي دای تور جوړاوي وڅې کا سونته چې کینه ور کوي دغه امید ان شاء الله روکتام کی.
عبدالرؤف وایي
45 لاکھ مارلار سارا کڑی ہے دو ویر سارا 35 سو مربع فوٹ چی کیمی ریپی دی 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 کونہ بیلڈنگ لاس کیم بیز بند دائی نن ارتویائی چی یارا زد آتو تا ندر کا وہ اگریمنٹ پوس یا دائی اگریمنٹ اور متاوی چی بیا مشتا مقصد عدالات لیارشتا و میجرو دینا بند آوی ارتالینا ہو کی
کلامو چی پا دیارا در شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو سارا تماس ونی وو نو یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرامشاه بازار اتل سوا دکانونو مالکانو ته 55 کروڑ روپے ورکړل شوې. دا هغه خلک دي چې جایداد یې موجود دی خو دکان یې ړنګ شوې. د ده په وینا هغه مالکان چې جایداد یې ختم شوې زنو مالکانو چیکونه اخستي او تاجران یعنی هغه خلک چې د دکان ړنګېدو سره یې سامانونه خبرې شوي دا غوی کمیٹی سرا خبر روانه دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تس مشال ریڈیو تو وگی د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د شمنیو د جمی توکو د مرستې غوښتنه کوي. هغوی وایي په بیرمل کې واوري شوي خو کډوال د خوراک پوشاک او د نورو توکو نه محروم دي. تفصیل نجیب الله خیل.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واورې شوي ساړه ډېر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشتو وزیرستانوي کډوالو خپلې یادې غوښتنې د تلیفون له لارې مشال راډیو سره شریکې کړې. د خیرالله وزیرستاني په نوم د برمل یو اوسیدونکي وویل
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي. اوس دلته واوره شوي دي. ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کې خلک سره د کوماک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته به هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو د لرګیو د هر څه مرسته به وه خو شش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي او خوراکي مواد چې کوم دي هغه 15 میاشتې او 14 میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی IELW نه دغه نه دا غوښتنه کوو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د حکومت کوشي پومیاش کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منزوره و خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وای و بوجې اوړه ورکړل.
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم میشته د څلورو میاشتو مرسته منزوره و په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې وکړل یو یو بوجې. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کو او کسرنګ چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبد الله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد او پیسو ته اړتیا لري ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري په یو سوډه روغای ژمی روغای میږي میسر نه او دا غوښتنه ده چې میشته ریپې راوشي منځيري چې سوړه دای چې غران رشته یا طریقه نومز دیریشته ځغان رشته.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د WFP لخوا د دې درې میاشتې مرسته ځانډېدلې د یوې میاشتې مرسته مرته ورسوله د دوه نور عمر رسېدلې دي. تل ان ارګون کې مدازې تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده دي لرو ترڅو د خوراکي مواد ورسوو. نو دغه د مرکز بیډنګ د نو د حکم قراردادي قرارداد ګټي بیا د زمستاني کومکونو ورته توضیح کېږي. د نسیار لخوا یا نقدي مرسته یا هغوی نقدي مرسته مقابل کې دې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستان یو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپېته بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې یوازې نوي کورنۍ په اورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د ظفر خان نه اورو. عوامي نېشنل ګوند پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو پر ضد پاکستانی پوز په بیان اعتراض کړی. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د بشیر احمد بلور د ووم تلین کونډې ته په وینا کې د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د پخوانی پوزي مشر پر ضد د عدالت د پریکړې وروسته پیدا شو حالاتو حل دی چې هر څوک د عدالت فیصلو ته احترام وکړي. په میرامشاه کې د جایدادونو مالکانو او تاجرانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج لا هم دوام لري. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو په مهال د وختو زیانونو د پوره کولو لپاره حکومت ورسره له کړو ژمنو په شا شوي. د میرامشاه بازار یو مشر سفی رحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې تر څو ټولو خلکو ته پوره معاوضه نه وي ورکړل شوې احتجاج نه ختمي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي ځنو د جایداد مالکانو ته یې معاوضې ورکړي او ځنو سره خبرې روانې دي. د کورمې چارواکي وایي پادي شیرزو کې شپږ زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د ضلعې د روغتیا افسر ډاکټر عدنان وایي د علي شیرزي او له مشرانو سره یې په دې اړه بیا بیا خبرې کړې خو هغوی خپلو ماشومانو ته د څاڅکو د ورکولو انکار کړی دی. په پېښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه افغان او پاکستاني چارواکي خبرې کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سرچینو نن مشال ریډیو ته تایید کړی چې د دیه وزارت د مرستیال محمد قاسم حلیمی په مشرۍ پلاوی د پاکستان له لوی تارنوار انور منصور سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم وګوري. په افغانستان کې د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو اړوند شکایتونو د ثبتولو بهیر پیل کړ. د کمیشن یو غړي قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبري غونډه کې ویل بهیر په درې ورځې دوام لري. مشال ریډیو ته وګی د ظفر خان نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. وزارت او ونی د خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکر د هغو مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د لیکوالو سیاسي مبارزه علي خان مسید د مبارزه په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې پیښو په اړه معلومات علي خان مسید راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځي چې وورو جمهوریت غوونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت رغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړي شوی ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پلار ماما دی. خو د سیاست پوهی مبارزه او کړاوونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مې پر 10 نیټه د جنوبي وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلې. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګري له لا کالج پېښور کړی. خو امتحان له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللی. خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې د کورنۍ جنگونه وکنه، په وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورورو ماشالله هغه نه شکست خوړله، د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د 33 کلن زوی و کنه. دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شوي وو او په دې شپږ میاشتو کې د زمونږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د ملا پیوندار ډله وکنه. د امیر عبدالرحمن خان کول خو په وخت کې شزاده والکو خدا پلاریچ کوم نه د مولا پیوندا د ډله سره تم شو ادا زموږ په کلی کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوی دی کنه یو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې کنه او بل بیا دس سال وچ څه وخت په اتلس سو څلور نوي کې په واڼه کې غزه وشوه کنه دا چې کوم نه دا د ډیورن لاین خلاف دغه جنگ شوی و کنه چې پیرنګي غوښتل چې دا ته ډیمارکیشنو کې دا کرخه وباسي کنه او پیوندا دا کرخه نه ورسره مناله کنه نو په دې کې زما د دوه لیکان شهیدان شوي و کنه نو دغه کیسې موږ ته ډېرې ډېرې کېدې کنه
علی خان مسعود لا هم پسکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال لا او هغه په 1915 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی و. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندیدا و چې هغه ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه و. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان د مروتو د ایوب خان وزیر داخله وکنه هغه راغلی یو 15 ورځې مخکې هغې مسعود وزیر بیټانو ته یوه خبره وکړله وی یا بیټانو یا مسعود یا وزیرو چې چرګه بانګ وکړي پښتانه څه ورسره کوي که نه دغه خلکو ورته وی چرګه چې بانګ وکړي دا کله سپرېږي که نه نو بیا څه کوي چرګه خلک حلالوي که نه نو ته ورته وایې چې په پاکستان کې یوه چرګه پیدا شوې ده چې فاطمه ورته هغې بانګ کړی دی دغه علاج په کار دی که نه نو بیا په شپږ ورځې پس ولی خان لاغی نو مونږ ټول وخندل لاسونه ورته پړکل مونږ چې ولی خان هغې مدلل تقریر وکړه که نه چې دا زه خبر یم چې دلته مروت صاحب دا خبرې کړي دا او دا او دا سیاسي خبرې دي د فاطمه چکن د جنا خور ده د ډیموکراسي غواړي ده خو ډېرې مدللې خبرې وکړې بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وو که نه مونږ چې دای صحیح وایي که نه چې مونږ رو رو پخېدو د بلوچستان طرف یو هلک و مونږ ورته کمرېډ انور جان ویل که نه د لولایي وو که نه دغې په ډېره اسماعیل خان کې چې مونږ تړډ ایر کې وو اته شپېتم کې د په دې ټولو خبرو مونږ پوه
خو وروسته په 1918 کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سترون فیډریشن کې شامل سو. بیا د 1920 لسیزې په لومړۍ کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر سو خو هغه د پاکستان تر ماتېدو وروسته په لومړي ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل داسې و چې څه وخت د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملیټری اکشن وشو او مونږ ډیمانسټریشن کوو په هغه څوکۍ یادګار کې یو ځای بل ځای کې په دې وخت کې آئین هم جوړېده د پاکستان د 1903 آئین که نه د آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وه که څه وه خو د آئین تر جوړېدو نه درې ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسټي کې ونیولو که نه نو دا بیا ورکوټای جیل دا تقریبا مونږ یوه نیمه هفته وو بیا دا آئین باندې چې دستخطونه وشول بیا مونږ هم پرېښودلو که نه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت او نېشنل عوامي پارټۍ په اپوزیشن کې وه. حکومت به د نیب مشران او کارکنان نیول او پر هغو به مقدمې جوړولې. په دغو ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا داسې ونیو چې دا بیا مونږ ډېر شعوري وو زه وو افراسیاب وو کوم دی چا ورته بټو ته ویلي وو چې یې بچې چوړې که نه بټو ورته ویلي چا ها بیا قیوم خان خورامي وو خو مونږ پېژندلو که نه قیوم ورته چې دا د عمر نه بچي دي خو دا ډېر غټ شیطانان دي دوی جیل ته نیول په کار دي چې هلته لاړ شي نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم دی ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوکۍ یادګار کې که نه نو بیا د دغې دفاع په دې وخت کې به یوه دفاع لګېده ډي پي آر پاکستان ډیفنس رولز کنه د پولیسو بټوکې کول وي دا د ترانګړ دفعه مونږ ورته وایو دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه.
خو د علي خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپه ده.
دا د پولیس چلاکی و اول افراسیاب ونیو یو هفته مخکې کنه خو زه وزیرستان ته راغلی وم کنه نو بیا ما په اخبار کې ولوستل چې افراسیاب یې بېرته خوشی که کنه نو ما وی چې اوس چې افراسیاب یې خوشی خو تا ته څه نه وایي کنه نو چې زه یې ونیو بیا ما ته یو پولیس افسر و پښتونو ډېر شریف سړی و پولیس و خو جایداد شاه نامه د کواټ و هغې راته ویل چې دا د پولیس چلاکي وه وی مونږ ته راوستې که نه افراسیاب هم ونیوو بیا هم پرېښود مونږ چې تا اعتبار وشي چې راشي بیا چې زه څنګه ونیو درې ورځې پسې افراسیاب ونیوو بیا راوستو که نه جیل ته بیا مونږ د مرکزي څورته پېښور سنټرل جیل ته راوستو.
کله چې علي خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداران بدل کړي.
سنیټر باندې یو نیب یو سړی و خان بادر یو ورته وی کړ بیا د بټو په وخت وزیر سره ست د مذهبي اغا بیا د نیپ نه خپه شو او تلایو اغا بیا په مون په سرا او رانه نو وسو جیل تا ما فرشاب ته چې تاسو لیوانیان ځوانان ځانی بربداوي مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نو کړی ډیر کو دا دا روغه او کې راوځي او دا 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 ما فرشاب ورته چې مونږ به سبا جواب درکو بیا ځا فرشاب په دې پوښو فرشاب ته وی تا خو سوشلیست ته په مسکو کې سیکریټری په ماته ته و ډلېږه کو او ځا فرشاب خو په دې وخت کې خپې دوه خيارو مونږ بیا سبا چې بیا راغی خن بدر مونږ ته نه مونږ نه زو بار ویولې مور ته څنګه ګارانټي ده پر لکه خو مونږ په چلا کړو چې نه وځو مونږ ته نن به هغه کې سبب وایي چې د دوی د هندستان جنټانو یا افغانستان جنټانو د نو کړې نه به وشاړي هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوه د څه کار نه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یو ورځ افراسیاب خټک پنی مشپاله له جیله نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو ځل دا چالو شو چې بیا وروسته وروسته ما ته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیابي ډېر تنګ کړی و که نه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارۍ د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو که نه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یوه هفته نه وو بیا هفته نه پس را بیا افراسیاب ټوله کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی وو او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوس کړم یو به یې راوخېژه او دا په کلوي ته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ما ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسو ته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې د یعنې شاید نه جوړېده چې په ما باندې شاهدي وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوس خو ډېر کمزوری شوی او
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډېر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډېر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وایي چې دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی
چې کوم چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کوي چې داسې زماریان دي په جیل کې دسته نوال سر کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحالېدو که نه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډي پي آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جج ته پېش کړي وای که نه نو بیا به د کابل نه تبصره وشوه که نه نو افراسیاب به ویشل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي که نه وي دا زماریان ځنې هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي اودس دي اودس
علی خان مسعود لا هم په جیل کې وو چې په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر حیا شرفاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویا د وژنې تور پر نیشنل عوامي پارټۍ پورې کړ او پر دې ګوند یې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول هغه ټول جیلونو ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار له مخه هم هلته پروت و د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزولی یې په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودی صاحب مونږ بالت د جهان شیطان لو کنه یو دا یو حاجي عادل صاحب او زه مسخره هم داسې وکړله هغه ما ته ویل لودی چې ستا د انګریزي پرونسیشن ښه دی نو ما ته یې دا ته ووایه چې بټوی نن چې کوم دا په پنډه کې وویشتو که نه چې ټول قوم ته ما اپیل دی چې تاسو پاران شو دا 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 او بیا حاجي عادل وویل چې دا مونږ خلکو چې کوم دی داسې نه مني که نه وي زه به لږ تلاوت پسې وکړم که نه ما دا ریکارډ کړه په ټیپ کې که نه حاجي عادل پسې تلاوت وکړه که نه نو بیا چې د شپې یولس بجې شوې که نه نو لودي چغه کړله که نه وایي چې غلی شي خاصه خبره ده که نه ټول غلي شول که نه نو ده دا ټیپ چالان کړه په ټیپ کې دا خبره وشوه د خوشحاله چا د کټ نه اخوا ټوپکل چا د کټ نه دېخوا ټوپکل په دې کې چا غږ وکړ د هغه دلبرجان ټاکر دغې خبره وکړه وی چې انورجان انور خان چې کوم دی دا د ولی خان سانډو دغې ریډیو چلان کړي وه پېښور نه سندرې وې چې دا څنګه کیسه ده چې دلته یې بټو مړ کړه او دلته چې کوم دی تلاوت پسې وشو او د ملک مارشلا ولګېده او دا دلته سندرې دي چې دروغ مزه لنډي که نه وروسته پته ولګېده چې داسې کیسه
علی خان مسعود یو رسمیشتی وروسته په 1915 اویم کال جولای په میاشت کې لجل خلاصو خو د هغه له پېښوره په د باندې وته پابند و یو ورځ د ملګری خیال اپریدی د موټر په ډکی کې هغه پټ خیبر ته یوړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راسی په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند دی د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمېر مقالې لیکلي دي د درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود د جدوجهد کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال ریډیو ته وګی جمهوریت غونه خبرونه مورید او سرتا یو بل اونی د خبرونه اورو د سولې پر لور. هر اونۍ د خبرونه زمونږ همکار بشیر ګوخت تاسو ته لپاره برابرۍ نو دی چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د دسمبر په لسمه نیټه په نړۍ کې د بشری حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شو. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې د روانو جګړو او ترهګرۍ د پریخي اغیز له کبله انساني حقونه ترول شوي او خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاوو بې برخې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې د بشري حقونو ترولونکي تشدد په اړه غږیږو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. په پاکستان کې غیب کړل شوي کسان د بشري حقونو یوه لویه مسله ده. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او فعالانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې دوی ځینی خلک په غیر قانوني ډول نیسي او به د ځان سره ساتي. دوی همیشه وایي چې دا غیب کړی شوی کسان دی عدالتونو ته وړاندې شي. یو نوې پیښه چې شوې دا غا د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو ادریس خټک غیبی دل دی. د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په درولو سره له امنیتی ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په وینا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
نیول چې کوم دي نو دا بالکل غیر قانوني دي او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. نو دغه لپاره موږ کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په تدریجي ګڼټې کې دنه دنه به دی میجستریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي. نو دغه استدعا موږ کړی دا په های کورټ کې چې دی دی اوخري چې دی ایجنسو یا اداري چې دی چې دی گرفتار کړی دی نو د دې جواز ته دی او د دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار پر لاره غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابه انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوشې شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا دې امنیتي ادارې وایي چې د ده ورور یې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړوچا دام نه دی ویلي چې چیرته دی څنګه دی. نواز سومیاشت نه مطلب ډایبټیزم ورته اوسره دوایان مطلب نو که چیرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو د هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ورکړي هغه په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دس از نوټ دی موږ واړه اوس بے سر ڈسٹرب دی اگر یہ جزان مطلب جان تو یہ رہے گی لگا اگر یو کمری نبل کمری پوری مزید کی ہے بس روان
سو بیو پخ پل پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سو بیو پخ پل پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سو با اوخ کی اوخ کی یو پسکو دا سو ولاڑ سو بیو
وزے ولاڑ دزان پتما شو ولا دشتی دامانی وی سو بغنے میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دہنو چنے سے میرے روانی وی سو بمو پریوتے داد جنو کلا گانی وی
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور خپرونه او رئی او زمو کوربا بشیر گواخیم پختون ژغورنی غورزنګ د غیب کړو شو کسانو د موندن لپاره څو ځل مظاهره کړې دي. د دې غورزنګ مشر منظور پختین د دسمبر په لسمه پر ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ پښتانه بې کوره شوي، غیب کړل شوي او ځپل شوي دي. هغه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د پښتنو ته برابر حقونه ورکړل شي. په پاکستان کې بلوچستان داسې یوه صوبه ده چې ډېر خلک پکې غیب کړل شوي دي. دلته له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره ځینې بلوڅ ډلې وسلواله مبارزه کوي. همدا وجه ده چې امنیتي ځواکونه پکې ډېر فعال دي. د پاکستاني پوځ وین میجر جنرال آصف غفور څه موده مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د غیب کړل شوو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. هغه له خپلو طریقو څخه په دفاع کې زیاته کړې وه چې په جنګ او مینه کې هر څه جواز لري، خو د بشري حقونو فعالان دا خبره زور کارونه بولي. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شمس مندوخیل وایي د دې صوبې د خلکو حقونه دي نه تړل کیږي.
دلته خلکو ته خپل حقوق نه ورکل کاږي او که ورکل کاږي هغه ته په دا په خبر ګسته نه دي چې زما بنیادي حقوق دي چې او بیا پاکستان په دې باندې دستخط کړی دی او دغه سیسې دی پر 1973 آئین کې دغه ګرشي کچولی دي. نو په دې سلسله سي دی دغه خلکو ته یادانی ورکوون دي، خاص طور په د ازمور دا کم دا شل درس کالز د ازمور کمه خطه په کم صورت حال سره لاړه. نو په دغه حالاتو کې دلته موږ په دا سخت وختو کې موږ کار کو، اوس کم صورت حال دی په دې کې موږ کار کو د انساني حقوق او خلکو ته دا ور وایو چې تاسو راستي د خپل حق لپاره اواز پورته کړئ.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په افغانستان کې هم تیرو څو لسیزو راهیسې روانو جګړو په لکونو خلکو ته زیان رسولې ده. دلته د بشري حقونو خپلواک کمیشن وای جنگ سالارانو په ځینو ځایونو کې له خلکو ځمکې نیولې او ځینې خلک یې شکنجه کړي دي. د دې کمیشن په وینا دا قسمه کارونه خلک هڅوي چې د غچ اخیستو لپاره ټوپک ته لاس کړي او تشدد پسې وګدګي. د دې کمیشن وایان شکرالله مشکور وایي افغانستان د پخوا په پرتله ډېر پرمختګ کړی دی، خو د ټولو د حقونو خوندي ساتنې لپاره لا نور کار ته ضرورت دی.
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسته راوړنې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نام دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقض سبب ګرځي.
اردن کو تاسل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه او ری او زمو کوربا بشیر گو اخیم په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو هم ګڼ خلک بې کوره کړي او وژلي دي. اوس چې د طالبان سره د سولې د خبرو هڅې کیږي، دا اندېښنې هم ورسره راولړ شوې دي چې آیا په دې مذاکراتو کې به د بشر حقوقو ته پام وشي او کنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدا میچی یا ماموتو د دسمبر په 10مه په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته ځای ورکړل شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي، تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.